درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو ور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل دیوی ډاډه يم چې پاتې دوی سیالۍ به په ښه توګه ترسره شي. افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېر تمرکز به یې په دوهمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یو نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا و چې تاریخي ګڼل کیږي. په پام کې راځي د افغانستان وباشه په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماين جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان سرپرست قاری شاه محمود احمدي باختر خبري آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماينونو دغه مرکز د کشف پترس کې د انتحاري حمله واسکټ مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندل دي. په برکنه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا وکنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډلې ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې د غې هیواد په غیر قانوني ډول ورغلي ول خپل خاورې استلې دي. د ادارې تیر شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال خپل هیواد ایستلې چې د هغو په منځ کې 1598 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 28 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د دعوه طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو د لیلام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلی دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لشته لږه 15 مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایلو ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسي ساری الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په کابل کې طالبانو یو شمېر شزي د لاریون په محل نیولې. د یونیسف یو مشروي لا هم طالبانو ورته ندی ویلي چې کله به د جنو شونځي پرانیزي. طالبانو په خو ویلي چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي. خو شزي نه فعالانه وایي
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستایي چې له وطني تولیداتو یې جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنۍ ادرس په بنامه د پټالۍ دی د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي.
په کندز کې یو سوداګر په 25 جریب ځمکه ستر فارم جوړ کړی
چې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سبک شي، بانجان کرو، مرچ کرو.
او په افغانستان کې د برسیرونو اوبو د کموالي ستونزه په زیاتېدو ده.
د کښت اوبه مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف. او
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي اوس په افغانستان کې څلور بجاو 15 دقیقې دي یو شمیر معترض او شزونن په کابل کې لاریون کړی دی دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړو لخوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالی اوښتي او د طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولې هم دي د دې موضوع د تفصیل لپاره اجمل تورمان را سره دی لدبه تفصیل واورو
بله دا اعتراض لشلو د زیاتو مېرمنو لخوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي زده کړې موږ ته سره کرښه ده خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولې هم دي خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی خو طالبانو د دوی دا حق ورناخیستی او د دوی په خبره له ټولنې لري کړي دي د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنی افتخاري ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت نور د زغملو نه دی له همدې امله موږ وټنو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپله چوپتیا ماته کړي او د امن میدان ته راودانګي
دا په داسې حال کې د څاروان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولیږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې دوی پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په 13 دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې تمه و څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړې شي خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال له پیل تېرېږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته بله څاروان صاحب بله
ډېره مننه اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولې دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشري ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې دا راپور لا چمتو نه دی خو په همدې موضوع په لیوی فعال سره مرکه در اورو زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه لیوی شون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلې اوس چې نشته دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له بندېدو تیرې شي په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي چې ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي دا سره یو طرز عمل ده د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د خوانزي او پرنسلو ارای جور کی دوی نشی کوله چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی عمل ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی او دا طرز عمل هم چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نکوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله. نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق ده انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټولو باندې ده، یعنی که انجونې دي که هلکان دي، د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد، فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیواله ټولنه امیدوار و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپل پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیواله ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیواله ټولنې موقف تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بندې شوې. نو نړیوال ټولنه باید په همدا اولنی وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول، چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کی دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل و تعلیم نه لري، نو دوی سرن کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځین بخش تعلیم و تحصیل وکړي. نړیوال ټولنه که سمه تعامل دوی سره کول، په همدا اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل و ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې ویلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی کې انجونو لپاره.
د انجونو ښوونکې نجلا غفورزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړې دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیسمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلوریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. دغه شان یې د دې سیالیو د غوره لوبغاړي لپاره جوړ شوې جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ د اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په خیخي قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا بې ساري جایزې به د افغانستان د بډایه کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطاالله خوږیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ، تولید او صنعت د پراختیا په برخه برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وازنه یادرس د بنانو د خوشحالۍ دی د ملي بیرغ د ساتنې دی د ملي صورت د ګورنې دی د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کې هم د افغانستان خرمندګي وي.
ټولنیز فعال روحالله تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همداراز نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپل دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یو خپل منځي لوبلړۍ لوبوي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 25 جریبه مځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عمله لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤل وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلې دي. تفصیل په دې راپور کې. بیا هم تخنیکی ستونزه ده، د کندوز راپور لا تر دې شیبې چمتو نه دی، خو لاړ به شو یوې نړیوالې موضوع ته. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود ښار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیا له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنگرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلي قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسک په لیمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسیې ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو دازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي دی وینول شوی بټي په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغو ځایي اوسیدونکو ته چې د نی پر سیند ته چیر مجون کوي سپارښتنه کړې و چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکو یې مجبور کړی چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر دغه راز ادا کړی و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې 1,00,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د جګړې د یو لوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. بل لور ته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بل اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیې اشغال کړي او هلته د اټومي انرژۍ بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغې چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې یې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت وو هم د مسکو لخوا یرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې‌ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوبوستوز استاکتنه کوي، خو تر دې وړاندې به فريدا سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کرکټ ټایمز مجله د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سیالۍ ته په اشاره لیکي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې د کرکټ په سیالۍ کې خپل نمرنې تاریخي بریا ثبت کړه. د مجلې پټکو په دې سیالۍ کې محمد نبی دیو الاونډر په توګه په ټوله سیالۍ کې ډېر ښه وځلید او د سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی و. مجلې د لوبې بېلابېل انځورونه خپاره کړي چې په یو کې افغان نجونې او ماشومان د افغاني لباس او د افغانستان د درې رنګه تور سور شین بیرغ سره لیدل کېږي چې د خوښۍ احساس څرګندوي. په بل انځور کې د افغانستان د ملي ټیم د بریا هغه شیبه ښودل شوې چې لوبغاړي او نندارچیان په سر لوړۍ سره خپل لاسونه پورته کوي. مجله په بله برخه کې لیکي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا په ټویټر کې یو شور رامنځته کړ او لزند پرته د کرکټ مینوالو د مبارکۍ د پیغامونو په لیکلو پیل وکړ. یو ښځه د انقه هدایت په نوم لیکي چې د افغان لوبغاړو مقامت د هغوی د بریا سبب شو. مجلې د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی ټویټ راخیستی دی چې وایي دا بریا د افغانانو لپاره مهمه بریا وه. بلې افغان فعال ډیوی پتنګ افغان لوبغاړو ته تر مبارکۍ وروسته لیکلي دا بریا په اصل کې د افغانستان د خلکو بریا ښکاره کوي. کرکټ ټایمز مجلې په لسګونه نور ټویټونه او انځورونه هم خپاره کړي او په دې بریا کې د هر افغان لوبغاړي رول جلا جلا بیان کړی دی. کرکټ ټایمز مجله دا مطلب په بله برخه کې لیکي دا بریا د حمید حسن لپاره چې له نړیوال کرکټ څخه استعفا کړې ده یو ښه ډالۍ وه. حمید حسن اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د بالرانو روزونکی دی. د نړۍ ګڼو نورو رسنیو او خبرونو هم د دې سیالۍ په اړه لیکنې خپرې کړې چې هر یوې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستاینه کړې ده. خو مکس نیوز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی او د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکي غړي تونی ګونزلس اقتباس راخیستی چې وایي ولسمشر بایډن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرله پسې دروغ وایي. هغه ویلي شل کاله په پوځ کې وو او 15 کاله یې په افغانستان کې تیر کړي. د هغه په خبره اوس چې د افغانستان او عراق په جګړه کې پخواني سرتیري د امریکایي ځواکونو د وتلو انځورونه ویني ناراحته کیږي. تونی ویلي دی د بایډن اداره نه یوازې امریکایان دښمن ته پرېښودل بلکې د وتلو پر وخت یې 43 امریکایي سرتیري هم قرباني کړل. تونی دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د هغو خبرو په ځواب کې چې په کانګرس کې ویلي و هیڅ امریکایي په افغانستان کې ببن کې نشته کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په افغانستان کې د مځکې د برسیرانو اوبو بې ساري کموالي خلک له ګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وای افغانستان لا هم د مځکې برسیرنې کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې دا ځل د مځکې د برسیرنو اوبو وضعیت ته کتنه شوې ده. دا چې دغه اوبه اوس په څه وضعیت کې دي، خلک یې له کومو ستونزو سره مخامخ کړي او د مدیریت لپاره یې څه پلانونه شته او کنه، اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیس کې ډیر خلک له اوریدو بې برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیزو ولایتونو نه د وچکالۍ پرله پسې شکایتونه هم خپریږي.
د کښت اوبه مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسیږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو به برخې شوی.
د اوبو مشکل مو چې کس ډیر دی، د اگر د کلی لا مخشته درسته او مال نه مخشته ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسې په او بدلې وسه هغه کاسن وڅ شوله وسه هغه وبروانې اوبو موږ وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکی الاداد هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوي چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج ویاله چې ده دغه بنده ده، اوبه نشته. وایي په خاصه کې اوبه نشته که څنګه دی؟ پرېد اولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نشته، نو به څه شي دغه کې؟
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسه ښکاله راهیسې تر سش کاله پورې دېرش متره اوبه سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده، اوبه د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبه وچ شي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ پنځه لویې سیندیزې یا اوبیزې حوزې لري چې بیا هر یوه حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هریرود، مرغاب، کابل او شمالي سیندیزه حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیزې سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90 سلنه اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور اخستی دي سبالا حتن.
سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکی دی. دی وایي وچکالی پر کرنې سربیره دغلته د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړې.
دیو دا باغونه نه دي، موږ افغانستان سرمایه سیمالداري د هغه ختم است. زیرا او زیرا او پسونه پاکستان ته اوړي، هلته د کې د لوږې په غنمو په جوړو وس نه پرسېږي، واښه ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې وویل افغانستان کې 12 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ یې په کرنه او مالدارۍ لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالدارۍ لګیا دي، خو د دوی په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پراخېدونکي وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغېزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنې تاسې بې نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزې سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغې سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه صرف د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي، متاسفانه دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخېږي.
موږ تر ډېره پورې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېر لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویلې کیږي. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو ورختونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ترنو اوریدونکو د روان خبرونه په دوام کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. زموږ د نن ورځې میلمه ډاکټر اکرام ملک زیدی. خو تر دې وړاندې اوس څلور نیمې بجې دي، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درېمې شلوره د درو شلوره سیالۍ د لوبډړې په دوهمه مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبډړې لومړۍ سیالي افغان لوبډلې په شپږو وکټونو ګټلې وه. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تن افغانان چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوا طلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر پلوري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لږه لږه 15 مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي.
آزادی ملمه
دیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر عمرومه د پتراته نشته. خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیره کړې ده. عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الته لوستو تاغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت البته د جرمنی د باندنیو چارو وزارت یو بورس و. د دې موخه دا وه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ؟ چیرته ډاکټر شوئ؟ طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې او ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د تب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستون وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نه شم، هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړه.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تمکېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ، نو ماته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم، خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ماته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ، اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دغه وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دغه کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په ارامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی، نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو پوشک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده، د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت په خانه حالت او ماغه افغانستان میولی ماغه بیوزلی وا ماغه دات کومزی کې یو سرک بتیر شوی خو نور چې میو کتل بسګران چې خوشایان په دیوالو باندې تپل شوی او ماغه بیوزله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وی ورسره عجیب احساس وی په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران صاحب او څرګند چې هیواد سړی باندې ګران ده خپله خاوره ده خپله هوا ده دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي مخ مې ډېر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس دا و هېڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نور ژوند مې دلته کوی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړئ ځان محدود کړئ ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډېر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه و
چاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان دنده بل دا یو مخه دا وه چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هېڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لو کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیست نو ځان سره مې پتل زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبې په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره د چې ما په روغتون کې کار کاو او رنځوران مې کته وخت یې لږو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاو نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
ته ډکشنري چې مالک لري دا یا اوزر او شپارس پانه دې راټه ډکشنري ده نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو ده ما ته دوستانو افغانانو و چې را ده خو ډېر ښه ډکشنري ډېر عظیمه ده ډېر ګټوره ده او ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمت کړی دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیده. دا خبره هغه وخت و چې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنری دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس تر منځ یو غټ پول جوړ شو نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي بوندسفدینس کرویتس امباندې دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه یې ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر په رسنیو کې خپور شو دي کې باید ووایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړه چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه دی کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و. هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي موږ خو باید یې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم مې د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یوه خبره چې زه عموما له دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډېر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهېږي، او ډېر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډېره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر رجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 14 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مرکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت کې هونډه میاشت، هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1-1.5 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ما ته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ما ته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پېښه شوه، او فعلا لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم داسې نه چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې ما اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس پکې 3500 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته یا کومه بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم جرمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږدم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دے بیا د ژوندانه د پاره کومبل آیت نشتا دے لک کسان به چا غوی ته په تقوی معاش کفایت کی نو د یو څوک چې زور شو دا غه پات ژوند دا غه د اولادو باندې دے نو اولاد ځان موظف کړي چې خپل پلار بیا وساتي هم دا رقم کله چې یو اولاد ورکوټه وي نو دلته په اروپا کې خدا سے دے کہ اولاد خونجی تزی پونتون تزی دل تک چوک مور پلار دا چا بی وزلی وی اقتصادی دو مخنی وی نو دلتا بورسون موجود تی نو خو افغانستان که بیا بورسون او داشه اینا نشتا نو مور پلار موظف کنی نو پا دی اساس بانه کلا چا اولادونا واروی پا خپل استگوری چه مور پلار ما تا چوم را زحمت او باسی ما تا چوم را مینه را کوی نو دی بیا وی چه کلا چه زغرد شما نو دغا مینه دغا زحمت بزه مور پلار تا باسون نو دغا سیستم پاته ده چه اولادونه چه غرد شون مور پلار سرم رسته کهی او دیر جواندن پا کورانه که پاتی که خوروپا که بیا داسه ندا
دی کاری جواند پا ارتباط که و ایس چه کلا تاسه داکتر پایس پا جرمنی که کار که و لکم جالب پیخی سر مخامخ شوی است
چه رنزور وی چه بلکل بی اوخه ای ما تا غق با اوشو چه حالا رازه پلانتی که که زور شده و لیدله ده او غق نده چه بلاره گوری چه رشته ده تا جواندانه و رسته سلگنگی نو پا دقا وقت که البته لازمه یه سیرم تیراول آقا تا پیشکاری کول آقا بیر تا جواند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي یو قسم یې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنځوران چې به کله راغل ماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا لاسپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شول دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه هغوی ورته تا ته مخه وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړل مونږ کړی دی خو آخر دې وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وی دا څومره ورځ ده وی غوږ مې کونډی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ما ته وایي چې چغې ولې وایې ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده
یا بلا تاسو ته ګورم.